سیف الله زړور او په ځان باور لري چې یو ورځ به د افغانستان په ملي لوبډله کې لوبیږي.
ولله قوي اراده لرو، ډېر کم وخت کې ملي ټیم کې ځان وینم.
دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ په غزنی ولایت کې د انټر کلب کرکټ دیرس اوریزه سیالۍ پیل شوې. د کرکټ بورډ سیمه ییز مسؤلین وایي په دغه سیالۍ کې د غزنی ولایت 14 لوبډلې لوبیږي او یوه میاشت به دوام وکړي. د کرکټ بورډ امیر عبدالودود پکتیال دلته ازادۍ راډیو ته وویل له دې سیالیو څخه یې موخه د کورنۍ کرکټ پیاوړتیا او تر څنګ یې د زون په کچه د پیاوړو لوبغاړو پیژندل دي چې وکولی سي له دې لارې د هیواد او نړۍ کرکټ ته لاره پیدا کړي. دی زیاتوي دا سیالۍ د هیواد د کرکټ بورډ په لارښوونه پیل شوې چې له مخې په دې سیالیو کې هغه لوبغاړي چې ښه کارکردګي ولري په کورنۍ کرکټ کې له ثبتېدو وروسته ولایتي ټیم ته انتخابېږي او بیا د زون په کچه په ګرید 1 او ګرید 2 سیالیو کې د ګډون په مخه غوره کیږي.
دغه سیالۍ د 14 لوبډلو د ثبتو کلبونو ترمنځ په غزنی کې ترسره کیږي. تقریبا یوه میاشت موده کې به د پای ته ورسیږي او د پای غوره لوبډلې به بیا په زون په کچه باندې دوی هلته د انټر کلب سیالۍ ترسره کوي، نو دوه د فاینل لوبډلې به ریجن ته ځي او هلته به لوبې کوي.
بل لور ته بیا دلته لوبېدونکي لوبغاړي دا سیالۍ د ځوانانو د استعدادونو د ژوندي ساتلو لپاره مهمې ګڼي. دوی خوښ دي چې په دې لوبو کې لوبېږي او د ځان لپاره یو ښه فرصت ګڼي چې له دې لارې به وکولی سي د زون او بیا ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم پدې خبرونه کې مو د کندهار موزیم ته ورولو.
د داخلي سیلانیانو ترڅنګ بهرني سیلانیان هم د لید موزیم څخه لیدنه کوي.
د شعر نقد لرو.
پدې رساله چوکاټ کې ډېر نوې خبره کېدای شي.
شعر به واوري.
اشتق وعكسه لأزمان لك غشي ناشنا چی غیراوری
لأمان نیازی چخه بواورو چی دا پلال انزورونا چرنگ جوره بی
چلور ورزی پینزه ورزی چیار ورز سرای او ساتا یا تو ساتا کار پیبنده وکی پدر مدکی و چیره جوری.
پا افغانستان که مو دا مدنی فعالانو پمت د نویو کتابتونونو لپرانستو خبرو.
دغه د سبون کتابتون زموږ نه لسته ما کتابتون شو چې پرانستر شو.
د لیکوال او شاعر فرید احمد تسکین حال درکو.
زه راغله یم غزنی ښار ته، نازول اولیاء ښار ته، کله کله مونږ ته شفا راکړي.
د کندهار ملي موزیم چې د افغانستان له 500 لویو موزیمونو څخه شمیرل کیږي په سلګونو آثار په خپل غېږه کې ساتي. د دې موزیم آثار د شپږو تاریخي دورو دي، د ډبرې، برونزو، کوشانیانو، باختریانو، اسلامي او نوي معاصرې دورې. د کندهار ملي موزیم ته ورغلي کسان د دغه موزیم د آثارو د ساتنې او لاغنې کېدو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په سپین بولدک او تورخم کې د افغانستان د یو شمیر تاریخي آثارو د نیول کېدو خبرونه خپره شوي چې ځینو کسانو بهر ته قاچاقول. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د کندهار په ملي موزیم کې دا مهال 850 ډوله بیلابیل تاریخي آثار ساتل کیږي چې د مسلمانانو په خبره د کوشانیانو، باختریانو، برونزو، ډبرو، اسلامي او نوي معاصري دورې پورې تړاو لري. د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور سپان وای
د مشاور نړیوال هوایي ډګر سره نږدې په تماس کې دی تر څو هغه څوک چې د کندهار څخه آثار بهر ته کچاکړي دغه مخه ونیسي. په دې برخه کې موږ تقریبا 100 کلم آثار په دانیږدې وختو کې د کندهار یا مشاون نړیوال هوایي ډګر کې نیولې دي او هغه مو د تسجیل یا د تشخیص په مخه اطلاعات فرهنګ ریاست ته نقل کړي تر څو دا تثبیت شي چې آیا دا هنري آثار دي او که تاریخي دي. او نور هم په دې برخه کې موږ د عامه پوهاوي پروګرامونه هم شاریان ته لرو تر څو هغه آثار چې د دې سره په کورونو کې پراته وي هغه راوي او د اطلاعات فرهنګ ریاست اړوند تاریخي موزیم ته چه وسپارید.
عبدالشکر چپان وایي د تاریخي آثار سره د خلکو لیوالتیا تر پخوا زیاته سوې او د بهرنیو سیلانیانو په شمول د ورځې لسګونه کسان د کندهار د ملي موزیم څخه لیدنه کوي.
د چې کندهار موزیم یو بډای موزیم دی، نو ځینې داخلي او خارجي سیلانیان وخت پر وخت ورڅخه لیدنه کوي، چې په نږدې وختونو کې د سیلانیانو په برخه کې زیاتوالی راغلی دی. د داخلي سیلانیانو تر څنګ بهرني سیلانیان هم د لید موزیم څخه لیدنه کوي. په دې برخه کې د بهرني سیلانیانو تعداد زیات شوی دی او زیات شمیر د لید راځي زموږ د تاریخي آثارو او نورو هنري آثارو څخه لیدنه کوي.
د کندهار ملي موزیم ته ورغلي کسان بیا د دغه موزیم د آثارو د ساتنې او لاغنی کېدو غوښتنه کوي. عبدالکریم او بسم الله ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار د موزیم لپاره باید نور هم کار وسی ترڅو داخلي او بهرني سیلانیان یې لیدو ته لیواله سي.
که موږ تاسو وګورو ډېر خلک راځي د بهرني هیوادونو څخه، د نورو ولایتونو څخه، هغوی ته باید دا معلومه سي چې په کندهار کې ډېر تاریخي آثار شته او دې سره باید کومک وسي کندهار د ملي موزیم سره، تر څو نورو ولایتونو خلک وویني چې په کندهار کې هم زیات شمېر تاریخي آثار شته، باید دا موزیم لا تر څو غني سي او ډېر کار ورته وسي.
لکه څنګه چې اوس د کندهار اطلاعات کلتور ریاست دننه کې دی، باید په یو داسې ساحه یا یو داسې وتلې ساحه کې وایي چې هدی عقل خپل په نامه پارک درلودی، مثلا د کندهار موزیم پارک خپل ودانۍ د باندې درلودی چې هر چا په ډېر اسانۍ سره هم د موزیم څخه لیدنه وکړي، هم په پارک وګرځي.
د کندهار ملي موزیم په 1300 هجری لمریز کال کې پرانستل شو چې ورسته ټول آثار د هیواد د لرغونپوهانو لخوا ثبت او تاریخي قدامت یې معلوم شو. خلک په داسې حال کې د تاریخي آثارو د ساتنې غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا په سپین بولدک او تورخم کې د افغانستان د یو شمیر تاریخي آثارو د قاچاق د مخنیوي خبرونه خپاره سوي.
د کندهار د موزیم په اړه مو راپور اورېده. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت د لرغون پوهنې او تاریخي ابداتو ریاستونو ګډ پلاوي په وروستیو کې په بدخشان کې 22 لرغونې سیمې سروې کړې دي. د راپور له مخې د دغه ولایت په اتو ولسوالیو کې 22 لرغونې سیمې او تاریخي ابدې سروې، ثبت او راجستر شوي دي چې پکې 45 نوي پیژندل شوي لرغونې سیمې او ابدې شامل دي. بل لور ته په غزنی کې یو لرغونی جومات چې ویل کېږي په دغه ولایت کې د مسلمانانو لومړنی تاریخي جومات ته رغول کېږي. دغه جومات د آغا خان فرهنګي بنسټ په مالي مرسته جوړیږي. د طبیعي پیښو له امله دا جومات د نړېدو په حال کې دی. تفصیل په دې راپور کې.
د یکشنبه ورځ غزنی ته د آغا خان فرهنګي بنسټ یو پلاوی راغلی دی. دلته د مسلمانانو د لومړني او تاریخي جومات ته جوړولو ژمنه کړې. غزنی ته د آغا خان فرهنګي بنسټ ته پلاوی مشر انجینر فضل کریم احمدي ویلي یاد بنسټ غواړي سږکال د باباجي تاریخي جومات ته بیا رغونې لپاره لومړنۍ استحکام بندي ترسره کړي چې دا اساسي رغونې د مودې لپاره یې د نړېدو مخنیوی وسي. دی زیاتوي د دوی پلاوي همداشان د دغه تاریخي جومات سروې، براورد او اسناد سازي کوي تر څو په راتلونکي کال کې د یاد جومات ته اساسي رغونې لپاره د یاد بنسټ له لورې کړنې ترسره سي. په ورته وخت کې په غزنی کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي د آغا خان فرهنګي بنسټ له یادې کړنې هرکلی کوي او وایي باباجي تاریخي جومات اوږده تاریخي مخینه لري چې اساسي رغول یې مهم کار دی. په یاد ریاست کې د نشراتو مسؤل منصور افغان وایي د زیات وخت په تیرېدو او طبیعي پیښو له امله دغه جومات ته نړېدو له ګواښ سره مخ دی.
غزنی ته د آغا خان فرهنګي بنسټ مشر انجینر فضل کریم احمدی له یاد تاریخي مسجد څخه کتنه وکړه. فضل احمدی صاحب دا وویل چې د تاریخي جماعت سروې براورد او اسناد سازي کوي تر څو په راتلونکي کال کې د یاد جماعت اساسي رغونې لپاره کړنې ترسره شي.
په غزنی کې ډیری فرهنګ پال او تاریخ پوهان په دې باور دي چې باباجي تاریخي جومات په دغه ولایت کې د مسلمانانو لومړنی جومات یادیږي او وایي دغه جومات د صحابه کرامو په وخت کې بنا سوی دی.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د شعر نقد مخه کوو. په کابل کې د افغان ادبي بهیر په غونډه کې په شعر کې د نوښت پر مسلې خبرې وشوه. دا خونډه د جمعې په ورځ د اګست په 25مه په دارالامان واټ کې حبیبي لیسې ته څیرمه جوړه شوې وه. په دې اړه نور له فریدې سیال څخه اورو.
په شعر کې مضمون افرینی څه ده، څرنګه پیدا کیږي؟ په دې اړه ځوان لیکوال نقیب احمد عزیزی په کابل کې د افغان ادبي بهیر په غونډه کې اوږد لیکچر وړاندې کړ. د دې خبرو په یوه برخه کې ښاغلی عزیزی له هنري پلوه مضمون افرینی داسې توضیح کړه.
مضمون افرینی د طبیعت، د پدیدو، د انسانانو د تعاملاتو او بلکې د هر څه په اړه د نویو رابطو کشف ده، یا د شیانو تر مابین د نویو رابطو ایجاد.
دا موضوع د وضاحت لپاره ښاغلی عزیزی زیاته کړه.
مضمون افرینی د ذهنی یا عینی پدیدو ترمنځ د تازه اړیکو کشف یا ایجاد ده چې ظاهرا یې ترمنځ هیڅ تړاو یا پیوند نشته. یعنی کله چې په یوه ادبي دوره کې هنري ژبه ابتذال ته ځي، وجه یې دا وي چې د ډېرو پدیدو ترمنځ مشابهتونه نور کشف شوي، نور دې ته ضرورت وي چې د پدیدو تر مابین نوي تړاوونه کشف کړو. همدغه نوی تړاو کشفول مضمون افرینی ده، د محتوا ایجاد ده. کریټیک دیم یا دی وایسی دی پیغام، خلاق پیغام.
دا هنری شبې ترکیبونه، تشبیهات، استعاره او ټول هغه څه چې د نوښت لپاره کاریږي او بیا تکراریږي، ژبه ابتذال ته بیایي، ځکه چې د احساس، عواطفو او تخیل د پارولو توان له لاسه ورکوي. ولې ورکوي؟ عزیزی د خپلو خبرو په یوه برخه کې دا مسله داسې روښانه کړه.
هنری ژبه یو تر ټولو دا ځانګړتیا لري چې د تکرار تاب نه لري. استاد غزنفر د کلیشي په بحث کې وایي چې هر جذابه خبر که بیا بیا په یوه بڼه وسي، نور په هغه کې جذابیت ختمیږي، او هر هغه کلمه چې تر قیامته هم ویل کېږي جذابیت یې نه ختمیږي، چې د جذابیت په خاطر نه یې ویل سوی او بلکې د منفعت په خاطر ویل سوی وي. موږ د هغه بلې کټګورۍ د برخې خبره وي، لکه اوس زه ټول عمر دا خبره چې کوم چې ښه راغلاست، څنګه یې جوړې، په خیر یې، کنه دا کومه څه پسې کاروو، دا ولې نظریږي، دا د جذابیت لپاره نه کاریږي. مګر یوه ټوکه چې درې وارې وکړې نور د سړي ته غصه راځي، د دې په ځای ستا وخندوي، د تا له احساساتو سره رابطه پیدا کړي، یا تا ته له خپلو احساساتو سره د وصل سبب وګرځي، دا نه ګرځي. نو دغه د یوې ادبي دورې د ځوانو شاعرانو ژبه که د تکرار ښکار شوه او د ټولو پدیدو ترمنځ دغه روابط کشف شو، نور هغه دوره په شعري لحاظ د ابتذال حالت ته ځي، که دغه یوه نوې ساه ورته رانسي، دا هنري متون نور مړه دي.
ځینې شاعران چوکاټونه بدلوي او فکر کوي چې له دې سره یې نوښت رامنځته کړی، خو همغه مشهوره خبره یې هېره کړې ده چې د سره سپین کمیس له اغوستلو سره انسان نه بدلېږي. په دې تړاو ښاغلی عزیزی د افغان ادبي بهیر په غونډه کې وویل:
ښه، داسې نه ده چې ته په کلماتو کې وګرځې او ووایې چې زه نوی ترکیب جوړ کړم نو به مضمون نوی سي، یا ردیف نوی کړم مضمون به نوی سي، یا بحر پراخ کړم مثلا د دولسو له یولسو له اوو له اتو له پنځلسو یې ورواړه وم، دا به مضمون افرینی. تر ډېره حده دا شی لفظي هم نه ده، په ډېر زاړه چوکاټ کې ډېره نوې خبره کېدای سي.
دا بهیر په غونډه کې د ښاغلي عزیزی تر خبرو وروسته د غونډې برخوالو خپلې پوښتنې وکړې او خپل نظر یې وړاندې کړ. د ګډونوالو له ډلې څخه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد اجمل ښکلي وویل چې مضمون افرینی هغه وخت رامنځته کیږي چې خلک مجبور شي دوی په دې وخت کې فکر کولو ته هڅول کیږي. ځینې وخت له شاعر سره د ډېرو عادي شیانو په لیدو نظریه پیدا شي، نو کله چې تصور ورپسې ونخلي مضمون افرینی رامنځته کیږي. د افغان ادبي بهیر د غونډې په پای کې مشاعره وشوه.
یو شمېر ناقدان په دې باور دي چې په شعر کې موضوع مهمه نه ده، د شاعر تجربه مهمه ده چې له لوستونکي سره یې شریکوي، ځکه چې دا تجربه ذاتي ده نو تل نوي وي. دا خبره هم کره کتونکي کوي چې په ښه شعر کې فکر او شعر نه سره بیلی شي، خو شعر فکر نه دی، شعر یو حال دی او په شعر کې دا شعور دی چې شاید په فکر بدل شي، او شعور هغه فکر دی چې نه دی پوخ شوی، او فکر هغه شعور دی چې رسېدلی، اما که شعر د یو فکر د بیان لپاره وي شعریت یې اغېزمن کیږي. د دې نظریې یو شمېر منتقدان استدلال کوي چې په دې ډول په شعر کې یو ډول ایدیالوژي ځای شي او ایدیالوژي خو شعر وشني، اما هغه کسان چې فکر او شعر سره تړلی ګڼي هغوی وایي چې ایدیالوژي ځان ته شی دی او فکر ځان ته. انځورګر شاعر نور محمد لاهو بیا د شیری محتوا لپاره یو بل خبره کوي. دی وای چې زه په شیر کې لزان راوزم چې نوی څه پکې پیدا کړم.
یو څوک زی په سفر کوي، یو څوک ده غواړي یو چاته څه ودی کوي، خو کلمات ورته نه راځي یا کلمات نشي انتخابولی. دی خپله یو احساس ته چاته غواړي لیک ولیکي. یو مامور دی، یو پاسکر دی په کرونده کې د لمر هغه تودوخه لاند د پروت دی، یا دغسې نور شیان دي په ورځني ژوند کې مونږ ګورو د نورو خلکو احساسات. مونږ باید دا راواخلو او شعر یې کړو، یوازې دا نه چې څه په مونږ تیریږي بس هغه وړاندې کړو. په حقیقت کې شاعر لکه انځورګر، لکه یو کمپوزیټور، لکه یو مجسمه جوړوونکی، لکه یو کیسه لیکوال، یو هنرمند دی. داسې خو نه ده چې دی همیشه باید کله چې مونږ د شاعر نوم اخلو زمونږ ذهن ته یو سړی درېږي چې سر یې په بارو ګریوان شلېدلی، په بد حال په یو کوڅه کې پروت، یا البته یو بې شخصیته غوندې یو سړی. یعنی دا داسې نه ده، هنرمند هم شاعر هم لکه نورو هنرمندانو غوندې باید ظریف، نظیف او یو منظم څوک واوسي. او د خلکو تصور باید هم له شاعر همدغه وي چې مانا شاعر یعنی یو څوک نه چې میان د ټول عمر د چا په لور باندې میان شوی، یا هغې کې په مینه کې ماته خوړلی به دا کس بس شاعر کېدی شي. نو زمونږ په کلیو کې هم دا اوس هم ځینې کسان چې نه شي ویلی زه شعر لیکم. نو کله چې څوک وایي شعر لیکم، معنا دا چې دا په چا میان شوی او میان توب خو یې په هر صورت. نو دوی بیا تصور دی چې یعنی داسې دا یو طرفه میان ده، یا کومه مینه یم چې کړی به یو طرفه یي او دې کې به ماته خوړلی. نو ځکه دی هغه ده شعر لیکي، که چیرې دی منظم یا داسې په مینه یا دوه طرفه یي، نو معنا داره چې خدای بیا شعر نه لیکي. په داسې حال کې چې مونږ یو شاعر باید دا مینه هم راواخلي، هغه مینه چې دواړه لورې په یو بل مینان دي، یا مثلا په طبیعت کې نورې پېښې دي. مثلا مونږ ډبرې ګورو، مونږ ونې ګورو، خپله یوه ونې ته که وګورو یو میلیون خبرې د دې ونې په سینه کې پټې دي. له ډبرو سره ولې دا یو سوا د ډبرې ولې خبرې نه کوي؟ یو نظم کې ویلي که مثلا وویل چې د ډبرې خاموشي ولې ده، آیا ډبرې یوه زمانه کې رښتیا حقایق ویلي دي او وروسته بیا محکومه شوې ده چې دا ګونګۍ اوسي او ژبه ترې پرې شوې؟ یعنې ډېر شیان مونږ لرو، مونږ کولی شو د دې زاویه بدله کړو، احساسات خپل بدل کړو، البته د نورو احساسات راواخلو، له نورو زاویو نه، له نورو لیدلوریو نه باید مونږ نړۍ ته وګورو او خپله د شاعري لمنه پراخه کړو.
د شعر په اړه د ښاغلي لاهو د نظر لټه به د شنې مرغۍ په نوم د دوی په شعر کې وکړو چې په خپل شخې آزادي راډیو ادبي مجلې ته ثبت کړی رالېږلی.
دو و غرونو ترشا پتور قفس که عادت شویش نمرغی، دو باغ لپانو علو تلش نرنا در پسیم نشوان، دنگ چنار ده دریا دیگی همانگه تیل لکستا ده گلاب مخ رنگ رنا سپینو بو که پانا پانا را پیدلو، او سی تا پسی لاسونو بانده زاله لکه زخم رشنی شوی، چیر تلارو که چه جیر گلو نگوره پسی رو که ده چا دلم دوست ترگو تکی سره سره ناستی چی غی او سماو ره، نیمش پا دیوی تگیش پیلی خلی تا لپی لپیش نی سندره او سمشینده، ایش تخوکسا لآسمان لکه غشی ناشنا چی غی راوری، چول وانو دا آسمان لا جور دا غوستی پرشن رنگ از غن تار دی را تاو کرده، مرغان دوب دی تصور که دی بدن کم غره خرس کری، چو آسمان که یو لپشن فضا پکرای واخلی، دی دی خار سوداگر واره دی مرغانو پا وزرونو تجارت که په قفس کې عادت شوې شنې مرغۍ، خپلو زخمو سره عادت څنګه پیدا کړم؟ زه پوهیږم څوک مې نه پرېږدي چې تا سره یوه قفس کې زوړ شم. بیا څوک لکه دروند خوب په ما مېلمه که چې زما په ستړو لپو له پیړیو داشنه شوې ځاله در وړي. او ته هم بېغمه ومره، هسې هم د چا پرې شوی وزر بیرته نشین کیږي. چې وزر او الوت نه وي، پراخ آسمان او شنه هوا ټول بې معنا دي، او مرغه پاتې کېدلم لوی عذاب ده. او مرغه پاتې کېدلم لوی عذاب ده، لوی عذاب ده.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د لرغونی روم فیلسوف ششرون وای، هغه خونه چې کتاب پکې نه وي داسې ده لکه بې روحه جسد. امریکایي کیسه لیکوال ارنست همینګوی چې د نوبل جایزه یې هم ګټلې ده بیا وایي تر کتاب وفادار دوست نشته. دا دوې خبرې مې د کتابونو لپاره اقتباس کړې. په افغانستان کې نوي کتابتونونه پرانیستل شوي دي. د کلي عامه کتابتون بنسټ وایي چې د میدان وردګ په مرکز کې نوی کتابتون پرانیست. په دې اړه به نور د دې بنسټ له مسؤول مجیب الرحمن محمودي څخه واورو.
تېره اونۍ کې د چهارشنبې په ورځ باندې موږ د سباوون په نامه عامه کتابتون د میدان ښار اړوند د قیام کرالیسا کې پرانیست.
په دې کتابتون کې مو کتابونه له نورو خلکو راغونډ کړي؟
بله، موږ معمولا لکه نه چې موږ دغه د کتابتونو د جوړولو کار پیل کړی دی، د عامو خلکو همکاري دي او مرستې دي. موږ سره موږ په فیسبوک یوه پاڼه لرو د کلي عامه کتابتون په نوم باندې، د همغه له لارې موږ کمپاین کړو، عام خلک همکاري کړي، ځینې د کتابونو همکاري کړي، ځینې د نقدي مرستو همکاري کړي موږ سره، او ټول موږ منظموو او بیرته بیا یو کتابتون جوړوو په هغه ټاکلي ځای کې، او یو ښه سیستم ورته جوړوو چې دغه سیستم د لارې عام خلک هر څوک نه روښه د کتاب کور ته وړلی شي. د ټاکلي وخت لپاره د کتاب د استهلاک مخه پکې نیول شوې ده، د کتاب د ورکې مخه پکې نیول شوې ده، او کتابتون ورځ په ورځ غني کیږي.
د دې کتابتونونو لپاره تاسو څه ډول کتابونه راغونډوي؟
موږ هر ډول کتابونه راوړي دي تر اوسه پورې، که د دیني برخې دي، که د ادبیاتو دي، که د ساینسي علومو دي، یعنی داسې برخه نشته ده چې هغه کتابونه دلته نه وي موجود.
تر اوسه مو څومره کتابتونونه فعاله کړي دي؟
دغه د سباوون کتابتون زموږ نه ویشتم عامه کتابتون شو چې پرانستل شو، او په دوه نورو کتابتونونو هم کار روان دی چې انشاءالله نږدې ورځو کې به هم پرانیز.
نږدې ورځو مو مطلب څه دی چې څومره وخت کې؟
د یو کتابتون خو تقریبا کارونه تکمیل شوي دي، هغه کومه مالی بودیجه چې موږ ورته ټاکلې ده هغه تقریبا پوره شوې ده، خو موږ لږ په نورو کارونو باندې هم مصروفه یو، ځکه موږ یو خیریه بنسټ هم لرو. دغه د تېرې جمعې په ورځ باندې موږ په یو بل ښوونځي کې یو د اوبو کوهی وکیندلو، څه هم وکیندلو، او هغه د سولرو سیستم هم ورته جوړ کړو چې د مکتب زده کوونکي د اوبو د ستونزو سره مخ وو، او نور په بعضو نورو برخو کې موږ مرستې راټولولو، په هغو باندې هم موږ مصروفه یو. او بل تر ټولو مهمه دا ده چې موږ ټول دولس کسان یو، ټول رسمي دندې لرو. دغه کارونه موږ په د رخصتیو په ورځو کې او په خالي وخت کې موږ کړو.
له اټکل سره ویلی شئ چې په دې نهه ویشت کتابتونونو کې به مو څومره کتابونه وي؟
زموږ داسې کتابتونونه شته دي چې 1500 ټوکه کتابونه لري، خو داسې کتابتونونه هم شته دي چې تر 4000 ټوکه کتابونه یې ډېر دي. لکه دغه سباوون کتابتون هم چې موږ پرانیزله، د 2500 نه زیات کتابونه پکې موجود شول، نو ممکن تر 40000 شاوخوا کتابونه موجود وي پکې تر اوسه پورې.
له ښاغلي محمودي څخه په مننې د میدان وردګ تر څنګ غزني ته به مخه کړو. د دې ولایت د قرباغ ولسوالي په جامرات سیمه کې یو ځوان عزت الله رحماني یو کتابتون پرانیست. ښاغلی رحماني ازادي راډیو ادبي مجلې خبرونې ته د واتس اپ له لارې په خپل رالېږل پیغام کې د دې کتابتون په اړه وایي.
د ځای د نشتون له کبله مو خپل کتابتون د حضرت بلال جامرات په علي لیسه کې جوړ کړی دی. سید سیمې ټول اوسیدونکي کولی شي له هغه څخه ګټه واخلي. تقریبا تر اوسه مو زر کتابونه راټول کړي دي چې په کې د سیمې او ولایتونو فرهنگ پالو علم پالو ځوانانو سره مرسته کړې ده، هم نغدي او هم د کتابونو. او د کتابتون له جوړولو منیت په ټولنه کې په دغې سیمه کې د مطالعې او زده کړو فرهنګ دود کولو.
رحمانی د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو د پانځي د دوم ټولګي محصل دی. دی له خلکو غواړي چې دا پرانیستی کتابتون دی بډای کړي.
له خلکو څخه مو هیله دا ده چې لومړی خو کوم شته امکانات چې مو په کتابتون کې لرو له خو څخه استفاده وکړي، مناسب مطالعه وکړي او د مطالعه دود په ټولنه کې آهسته آهسته عام شي. او هغه خلک چې په خارج کې اوسي یا داخل کې دي د مرستې توان لري مو سره په دې بخش کې نورم کومک وکړي تر څو د مو کتابتون لا هم په هر لحاظ مکمل شي. ځکه اوس مو کتابتون کې چوکۍ او میزونه نه لرو او کتابونه هم پوره نه لرو.
د کتابتونونو په اړه د ازادي راډیو مجلې دا برخه د البرت انشتاین له دې خبرې سره رانغاړم چې وایي یوازینی شی چې باید خامخا هرومرو ترې خبر یاست هغه د کتابخانې آدرس دی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
له پلالي څرنګه انځورونه جوړی شي د دا ډول انځورونو استاد عمان نیاسی دی چې اوس د کاناډا په تورنټو کې ژوند کوي. په دغه ښار کې د جولای له شلمې تر دیرشمې د دوی د انځورونو نندارتون جوړ شو. په دې نندارتون کې د ښاغلي نیازي اویا اثره نندارې ته ایښودل شوي وو. په دغو اثارو کې څیرې، څاروي، الوتونکي او حتی د خطاطۍ د څو نمونو ننداره خلکو وکړه. ښاغلي نیازي ازادي راډیو ته وویل چې دی هره ورځ نندارتون ته نه ورته، خو ځینې ورځې چې ورغلی د ننداره کوونکو له جالبو خبرو سره مخامخ شوی دی. په دې اړه به نور په خپله له ښاغلي نیازي څخه واورو.
اول خو دا د دوی زړه ته نه لوېده چې دا دې د غنمو د پلالې نه جوړي. اکثر به فکر کاوه چې دا لرګی ده. بیا چې به ډېر ور نږدې شو او کله زما سره یو دوه درې اثره داسې مو چې ما هغه چوکاټ کړی نه و، یعنې په شیشې نه لرلې، په هغو به لاس لګاوه، ګوتې به یې لګولې، بیا به ویل وای، بیا به را سره ومنله. دومه خبره دا وه چې دوی چې زما نه پوښتنې کولې د دې د رنګ په ایسه کې کولای چې ښه پلاله خو چې ته یاده یې د پلاله خو دغه رنګ ده او دا رنګ تا څنګه بدل کړی ده. نو بیا ما ورته وویل چې دا فرزند سوځوم او دا حرارت په ذریعه بدلوم. او وروستۍ پوښتنه به چې دوی کوله هغه کسانو معمولا چې اخیست بې اثر او ځینو نورو به هم دا پوښتنې کول، دا به یې راته ویل چې د دې به مقاومت څومره وي. د دوی سره دا اندېښنه وه چې امکان لري دا زر خراب شي. یا
عمان نیازي په کابل کې کلونه مخکې د هنر ته مخه کړه. له دوی څخه به واورو چې تر اوسه یې په دې موده کې له پلالي څومره انځورونه تیار کړي دي.
زما دا د 50 کاله اوسو چې د غنمو له پلالي نه دا اثر جوړوم. په دغه موده کې مې شاوخوا 800 اثر جوړ کړي دي.
بیا به هم له ښاغلي نیازي څخه واورو چې دوی په هر اثر څومره کار کوي.
معمولا واړه اثر چې دي دا په 8 ساعتونو تر 12 ساعتونو پورې کار غواړي چې سلا یې جوړوي. څیرې چې دي نیاره څیره چې ما کار ورباندې کړی ده تقریبا 4 ورځې 15 ورځې چې هره ورځ سړی 2 ساعته یا 2 ساعته کار پرې باندې وکړي په دغه موده کې یوه څیره جوړیږي. یعنی چې داسې څیرې هم شته دي چې ما جوړې کړې دي، دا 400 ټوټې، 300 ټوټې، 250 ټوټې داسې وي چې دا هره ټوټه بیا سوځوله کېږي، له رنګ یې تغیر کوي او چې هغه څه چې ته غواړې چې هغه باید هغسې اوسي. مثلا سترګه ته جوړوي هغه څنګه باید وسوځوي، مخ ته، غاړه ته، ویښته دي، دا ټول همدونی وخت غواړي.
ښاغلی نیاسی د جمهوریت په وروستیو کلونو کې نوې ډیلي ته مهاجر شو. هلته یې د میرزا خالب په ساړه کور کې یو کال ګالری پرانیستې وه. بیا یې په نوې ډیلي کې له خپل کور سره نږدې خپله ګالری جوړه کړه. دی وایي چې کله یې له هنده کاناډا ته کډه کوله نه یې شوای کولی چې خپل ټول آثار ورسره یوسي.
په دغه موده کې ما ډیر زیات داسې آثار جوړ کړو چې متاسفانه هغه بیا ونه سوای کولای د وزن د ډیرېدو له وجې نه چې کله موږ لاین ته راتلو دلته هغه له ځانه سره راوړم. نو یوه برخه یې هغه آثار چې هندي وو ما په هند کې جوړ کړي وو د هند سیاسي څیرې وې او ځینې نور مذهبي څیرې د دوی وې. یو شمیر ما هلته سفارت ته وسپارل، یو شمیر مې نور یو مکتب و هغه ته مې وسپارل، یو شمیر داسې وو چې هندي ځینې مرکزونه وو د هنري په هغه جمله کې فرزن د مرزا غالب یو تابلو ما تحفه ورکړې وه د سارک د غونډې چې جوړوي دغه یو مرکز ده.
ښاغلی نیازي په کاناډا کې په شاوخوا یو کال کې له پلالې نږدې 40 نوي آثار جوړ کړي دي چې دا یې هم د تورنټو په نندارتون کې نندارې ته ایښو. دا ډول انځورونه په نړۍ کې نادر دي، په دغو کې کیمیاوي مواد نه استعمالی شي. له ښاغلي نیازي څخه به واورو چې دی له کومو شیانو په دې انځورونو کې کار اخلي.
غنمو دا پلاله ده، سریخ دی، دا کایي سریخ چې موږ ورته وایو. دا البته زه له هر کال چې په هند کې وم او دوستان چې به راتلو نو ما به له افغانستانه راغوښتو. سږ کال مم له افغانستانه راغوښتي وو، ورور مې راته راوړ. بل دا کاغذي تختې دي چې په هغو باندې بخمل سریخوم، تور بخمل له هغو نه استفاده کی. نور نو د سوځولو لپاره موږ له اوتونه استفاده کوو او له منقل نه استفاده کی. ځینې نور وسایل هم شته دي، البته زه چې استفاده ورنه کوم خو همدا دي. په ځینو نورو ځایونو کې له شمې نه استفاده کی، خو مختلف طریقې دي، هر څوک په خپله طریقه باندې سوځي.
د هنر ترڅنګ د ښاغلي نیازي د دې آثارو کمال دا دی چې دوی د افغانستان د بیلابیلو تاریخي او معاصرو شخصیتونو او مشهورو څیرو انځورونه کلونه کلونه په هند کې له نږدې هندیانو ته وروپیژندل او اوس په کاناډا کې کاناډایان ترې خبروي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
له ترکاري فروشي تر انځورګري یو ستړی مسل خوله لاسه راوړنو ډک بختیار یار اوس لسکونه ښځینه او نارینه زده کوونکي لري. دی له خپلو زده کوونکو فیس نه اخلي او وایي د دنجونې زده کوونکي اوس د انځورګرۍ هنر له لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوي. د ښاغلي یار د ژوند پر لوړو ژورو له هغه سره زموږ همکار د زړه خواله کړي او دا راپورې پرې چمتو کړی دی.
په ایرو کې لالونه د کابل په احمد شاه بابا مینا ارزان قیمت سیمه کې په یو زوړ دکان کې لسګونه داسې انځورونه چې د هنر سره د کتونکو شوق پیدا کوي. په دې کې د پخوانیو واکمنانو، ورزشي لوبغاړو، لیکوالو، شاعرانو، ژورنالیستانو او هنرمندانو د انځورونو ترڅنګ د افغانستان د ځینو ناخوالو او پیښو انځورونه هم شته. د دې انځورونو پنځګر بختیار یار دی. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې ویل د په ماشومتوب کې د پلار لا نعمت به برخه او له هماغه ماشومتوب د کورنۍ د نفقه پیټه پر اوګو شوه چې له عملې نه یخنی کتلې او نه ګرمي، نه ستړیا، نه ناروغي، بس کارته کار ویلې دی. خوای د دې ترڅنګ انځورګری سره حمله ونی مينو او همدی مینې اړ کړ چې یو کال کې دا هنر زده کړی. نوموړی وای
تقریبا زنه کلن مم چې پلار مې وفات شو، یتیم شوم. نو دغه د مکتب زده کړې رانه د کور د اقتصادي مشکلاتو د لاسه پاتې شوې. نو بیا مې پیښور کې وخت ژوند کوو، هلته مو کار کوو، پلاس کې مې ترکاري خرڅوله، کراچۍ مې چلوله. د وخت تیرېدو سره بیا موږ راغلو وطن ته.
ښاغلی یار وایي افغانستان ته تر راتګ وروسته یې هم ډېره موده په کراچۍ کې ترکاري خرڅوله، خو چې روپۍ له یوې نه دوه نه شوې د دوبۍ د مسافرۍ نیت یې وکړ. خو زیاتوي چې د دوبۍ د رڼاګانو خارې هم د ژوند تیارې روښانه نه کړې او بیرته افغانستان ته راغی او دلته یې کابل کې د غړو د ښکلا په یوه کلب کې د ساتونکي یا چوکیدار په توګه کار پیل کړ. یار وایي همدا مهال یې په فارغ وخت کې د انځورګرۍ هنر زده کړه پیل کړه. هغه ازادي راډیو سره خپل یو جالب خاطره داسې شریک کړه.
تقریبا څه مده مخکې چې ما په کابل احمدشاه بامینه کې د ارزان قیمت بازار کې په کراچۍ کې ترکاری خرڅوله. هغه وخت کې یو مور راتلله روزمره به دې زمانه ترکاری اخیستله. دی که به ضرورت وو که نه وو دی به په دې خاطر مانه ترکاري اخیستله چې یو ځوان یو کراچۍ ته ولاړ دی چې دا ناهیلی نه شي چې مزدوري کې و باید دا مزدوري وکړي ناهیلی نه شي. نو اوس هغه مور چې دا دلته ما سره په دې مرکز کې زده کوونکي ده او ډېر تکلم ده د خپل زوی اکسم رسامي کړی دی. نو دا زما لپاره زما د ژوند یو جالبه خاطره ده چې هغه څو کال مخکې زما مشتری وه زه کراچۍ ته ولاړو ما ترکاري خرڅوله اوس هغه زما شاګرد ده.
ښاغلی بختیار یار وایي د انځورګرۍ تر څنګ د ښار هغو 150 یتیمو ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمینه هم برابره کړې چې پر درنو کارونو بوخت دي. دی وایي دا چې خپله یتیم دی او نالوستی پاتې شوی دی نو د همدې انګیزې له مخې دغه ماشومان چې ښوونځي ترې پاتې دي د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې ده.
دې تر څنګ چې زه یتیم پاتې شوی وم زده کړه نه پاتې وي په دې حیث دا یو انګیزه را ته پیدا شوله چې هغه ماشومان ګلالۍ ماشومان چې په بازار کې د سفروشي کوي پلاستیکونه خرڅوي بوټان رنګوي د غربت د لاسه د زده کړو نه بې برخې دي. نو په دې وایس ما غره ټول تړل یو یو ماشوم راوسته دلته مې ځای ورته ورکړ او اوس هغوی شکر دی دلته دې مرکز کې مونږ سره زده کړې کوي پښتو ریاضي انګلیسي قرآن کریم او د هنر په برخه کې.
ښاغلی یار وایي د ماشومانو تر څنګ هلکانو او انجونو ته هم د انځورګرۍ هنر ور زده کوي او ډېری هغه انجونې چې دا هنر یې له ده زده کړی اوس له دې لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوي. بختیار یار وایي د خپلو رسم کړیو تابلوګانو لپاره یې د ننګرهار په نارنجګل مشاعره او کابل کې په انتر کانتینینټال هوټل کې نندارتونونه هم جوړ کړي وو. بختیار یار داسې مهال انجونو او یتیمو ماشومانو ته د هنر په برخه کې زده کړې ورکوي چې له تېرو دوو کلونو راهیسې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د انجونو پر زده کړو او دغه شان پوهنتونو کې د انجونو پر لوړو زده کړو بندیز لګولی دی.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
لیکوال شاعر او ژورنالیست فرید احمد تسکین ناروغ دی. د ناروغۍ له امله یې غبرګ سترګې نه ویني. تسکین د وجودي ځور تر څنګ له خپلې نیستۍ څخه هم کړی شي. دی په افغانستان کې د ډاکټرانو له درملنې ناهیلی شوی او دا وخت غزنی ته تللی تر څو هلته په زیارتونو وګرځي ګوندې بیرته د نوې نړۍ نوې ښکلاګانې په خپلو سترګو وویني.
زه راغلی یم غزنی ښار ته د تمدن ښار ته د اتلا د نازولو اولیاو ښار ته کله تعالی موږ ته شفا راکړي.
دا د وجودي عذاب کتاب لیکوال شاعر او ژورنالیست فرید احمد تسکین دی چې اوس په خپل له وجودي عذاب څخه کړیږي او سخت رنځور دی. دی په ضلعه وجود د امسا په مرسته په غزني کې ځینو زیارتونو ته ختلی ځکه د بدني ناروغۍ له امله یې د سترګو دید له لاسه ورکړی دی او په ځوانه ځوانۍ د بل د لاس محتاج دی. تسکین په افغانستان کې د ډاکټرانو له درملنې ناهیلی سوی او دا وخت غزنی ته راغلی تر څو دلته په زیارتونو وګرځي ګوندې بیرته د نوې نړۍ نوې ښکلاګانې په خپلو سترګو وویني. خو چې نه کوي حبیب څه به وکړي خوار طبیب.
خلکو راته ویلي وو چې ته یو غزنی زیارتو ته هم لاړ شه. زه غزنی زیارتو ته په دې خاطر راغلم دوایانې مې ډېرې وکړې.
تسکین وایي د بدن د سیک تر څنګ اقتصادي سیک هم ختلی او نسي کولی چې د ځان علاج وکړي. نو له ملي تجارانو شتمنو خلکو بهر میشتو افغانانو نړیوالو خیریه بنسټونو او د طالبانو حکومت له چارواکو څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي تر څو خارج ته لاړ سي او خپله درملنه وکړي.
زما دا هیله داده چې زه یو شاعر یم لیکوال یم خبریال پاتې شوی یم د ښځو حقونو بشري حقونو ماشومان حقونو ولسواکۍ برخه کې مې کار کړی دی د بیان ازادۍ برخه کې مې کار کړی دی. نو زما لاسنیوی وکړي او زما د فکر نه زما د مغز نه باید د نړۍ انسانانو لپاره او د افغان ملت لپاره استفاده وشي زه بیرته راروغ شم.
تسکین د وجودي زور تر څنګ له خپلې نیستۍ څخه هم کړیږي.
زما په وس کې زما د علاج لپاره دومره پیسې نشته چې زه خپل اقتصادي بوج په سر یوسم.
دی وایي د ناروغۍ ستونزه مې ورځ تر بلې زیاتیږي که مرسته راسره ونه سي راتلونکی به مې سخت ځورونکی وي.
د ما د کوم تکلیف چې دی دا بیسټ ډیزیز سندروم نومیږي. ډاکټرانو راته ویلي دي چې دا جینیټیکي موضوع دی خو ډېر وګرځم دا ګولۍ چې خورم دا هم ډېرې خطرناکې ګولۍ دي.
د تسکین په باور کلیج لږ مرسته هم را سره وسی یو څو ورڅخه جوړیږي. تسکین وژغوري تر دې عنوان لاندې د تسکین د ځینو خواخوږو او دوستانو له لورې له هغه سره د مرستې راټولولو په مخه په خواله رسنیو کې یو کمپاین هم شروع سوی دی او لیکي: ما پرېږدئ چې یوه ځوانه هستي، لیکوال، شاعر او ژورنالیست مو په بد حال کې د ژوند شپې ورځې تېروي. شاوخوا 26 کلن فرید احمد تسکین د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی. د تر دا وخته موجود او وجود دوه شعري ټولګې وجودي عذاب، جرګه او مرکه په لویه پکتیا کې نن او پرون د فخری افغان، باچا خان، عدم تشدد او سیاسي تحلیل او ځینې نور نثري آثار هم لیکلي دي، خو د دې تر څنګ له یو شمېر رسنیو سره یې هم کار کړی دی. دی د فخری افغان ورځپاڼې مسؤول مدیر، د افغان ننګ ورځپاڼې مرستیال مدیر، د پکتیا خبریالانو اتحادیې پکتیا میډیا سنټر مرستیال پاته سوی او د افغانستان له بیلابیلو مجلو او رسنیو سره یې کار کړی، خو اوس د دغه ناروغۍ له امله ټول کارونه ورڅخه پاته دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
داونی مو ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام هم دومره و. تر بلې اونۍ زحمت شپرلا تاسو اجازه اخلم. شدیوی
تاپ بل تم تمرا غم جن یا غم جن یا ماچ حد نہ لری تاپ بل تم تمرا غم جن غم جن یا ماچ حد نہ لری پغم جن زڑتا سی خوگمن یا خوگمن یا ماچ حد نہ لری پغم جن زڑتا سی خوگمن یا خوگمن یا ماچ حد نہ لری ستا په بل تم دومره غم جن
خوش ملک و ملا د پختنو په قتل عام خاموش ملک و ملا